السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د پوز لوی درستیز د پاکستان د حکومت د پوز د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه باندې غبرګون ښودلی دی. فصیح الدین فطرت د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز وروسته له هغه په دې مورد خبرې کړي دي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د افغانانو په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وې. جنرال عاصم منیر ویلي وو چې د یو پاکستانی ژوند تر ټول افغانستان ورته مهمه ده. خو فصیح الدین فطرت چې د طالبانو له لوړپوړو جنګي قمندانانو او د پوز لوی درستیز دی د پاکستان د پوز د لوی درستیز دغه څرګندونې توهینوونکي بللی دي. هغه همدارنګه ویلي دي چې دا د پاکستان د چارواکو تر ټولو وروسته پاتې حالت ښکاره کوي. هغه په پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې د دغو د خبره غیر مسؤولانه څرګندونو په ارتباط باندې باید ودرېږي او اجازه ورنه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. د ایران مهر خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د ایران په سراوان کې په یو برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په وژل شو کې پاکستانیان دي او درې تنه نور ټپیان شوي هم دي. د پاکستان حکومت له هغې ډلې په تهران کې د پاکستان سفیر په دې ارتباط باندې غبرګون ښوولی دی او له ایراني چارواکو یې غوښتي چې د پاکستانیانو د وژل کېدو په ارتباط باندې پلټنې وکړي. د پاکستان دان ورځپاڼې هم په دې مورد باندې رپورټ ورکړی و او ویلي دي چې درې پاکستانیان ژوبل دي. پیښه د ایران په خاوره کې چې بمب میشت سراوان نومیږي د نامعلومو وسله والو په ډزو سره رامنځته شوې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. افغان سوکوهونکی قیس خادمی نن شپه د آی بی او سازمان د نړیوالې اتلولۍ پر کمربند لوبیږي. خادمی چې دمګړی د آی بی او سازمان د اروپا اتل دی د خپل سیال جاکسن چاک په وړاندې په فلای ویټ یا مچ وزن کې لوبیږي. د دې کټګوري لوبغاړي اکثر شاوخوا 50 کیلو وزن لري. د آی بی او سازمان له اعلان سره سم د خادمی او جاکسن چاک لوبه د لندن په یارک هال سالون کې ترسره کیږي. له خادمی څخه د نړۍ ګڼو نوموتو سوکوهونکو مانی پکوا او امیر خان د ملاتړ پیغامونه خپاره کړي او هغه ته یې د بری هیله کړې ده. خادمی په مسلکي سوکوهنه کې 12 لوبې لري چې 9 یې ګټلي، یوه یې بایللې او دوه یې مساوي کړي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونه هلته ولولئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې ده.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم څو ساعته بند. وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وې چې مجبورن باید ورکړی دی.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ او مرکه لرو چې د افغانستان یو نوموتی قاري برکت الله سلیم نن وفات شوی دی.
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاري صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن.
د یو افغان ډاکټر سره مام خبري کړي دي چې د شوندو د چاکاو د تالو د انختیدو ناروغان درملنه کوي.
همدارنګه زما کوشش ده چې ارزل رازمنو په ټول ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد په بارکاو بی ولس او اف ولس سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولې چې یو شمېر د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي. ځینې نور د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت تازه په خپل ایکس پاڼه لیکلي یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو دغلته کور په کور پلټنې پیل کړې او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمېر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو. خو د په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې انجونی هم پکې وي د تورخم لاري افغانستان ته واستول شوی.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسوچو تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وي چې مجبورا باید ورکړی وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت یو د ویزو موده پوره شوی د پولیسو لوري نیول شوی دی. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بل اخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل کیس پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وای پاکستانی پولیسو ورته غواخ کړي چې باید ژر تر ژره خپل ویزه تمدید کړي کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وای د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزه نه دي تمدید شوی. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 سالور لکه 15000 شپک سو درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوی او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتات.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخي ناروغي له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د زده کوونکو په وینا یې نن د 180 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي رادیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القران
له بده مرغه شیخ القران والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخه تلورو کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده څو ځلی پرې د زړه عمله راغلې وه. بل اخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي وه ازادي راډیو ته یې وویل
نن ډېره خواشینی یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایع د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډېر زیات شاګردان روزلي ول. د هغوی له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به تینه متاثره وو. نو د قاری صاحب تشر ډېره لویه ضایع ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نو چې زه دوهم رکات وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملی راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی وو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. ومغختل د نوموړي پر مړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
لکه څنګه مو چې په همدغه راپور کې واوریدل، قاری برکت الله سلیم د افغانستان بیلابیل مهمې جرګو، ملي جرګو او دولتي غونډو کې پیل په د پغاګ باندې کې دا او د لخوا به تلاوت کې د همدارنګ د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې څو لسیزي د قران تلاوت کوم دا د ترجمه او تفسیر په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم وړاندې کول. لنی کمرغه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د جمهوریت نظام په وخت معاون ښاغلی عبدالغنی مدقیق اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. مدقیق صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په اول کې خو تسلیت وایم ټولو ته او تاسو ته چې له استاد برکت الله سلیم سره مو له نږدې پیژندل. په غواړم د تاسو لاندې نظر د د مرګ په رابطه واورم په اول کې، او بیا وروسته به په نورو مسلکي مسایلو باندې باشوکو.
ډیر مننه ستنګزای صاحب. زه هم په خپل وار د افغانستان ټول ملت د استاد الحاج قاری برکت الله سلیم د وړینې له کبله د خواخوږی مراتب وړاندې کوم. د استاد وړینې د ټول هیوادوالو لپاره په خاص اسلامي نړۍ سه په ډیرو اسلامي نړۍ کې ټول خلکو په ځانده نو مړینه سره زیاده تاسو ته سلامت وایم ټول هیوادوالو ته.
جناب مدخ صاحب، د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې د څو لسیزې تلاوت کاو، بیا ژوندۍ پروګرامونه د ترجمه او تفسیر درلودل، شاګردانو ته به درسونه هم ورکول، د دغه پروګرامونو د تنظیم په ارتباط راته وایي.
ډیر مننه استاد. خو اول خو یو خپل مدرسه درلودل، خپل کور سره چې په دې مدرسې کې نارینه او ښځینه زده کوونکي درلودل، د ترڅنګ د حج او اوقاف وزارت د شیخ القرا استاد د قاریان د ریاست مسؤلیت په اړه درلوده. استاد لکه څنګه چې تاسو ویلې په ډیرو نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی سي په تقریبا په 1400 ما په یاد نه دي استاد د نړۍ د غوره قاری جایزه ترلاسه کړله. نو استاد ډیر زیات خدمات کړي لما سره. ما استاد سره یو خو شخصي روابط تقریبا لما 15 کاله کېږي استاد سره شخصي ملګرتیا وه. استاد ډیر باندې ګران وو او زه خپلم ډیر پې ګران وم. هغه شخصي ملګرتیا تر څنګ استاد ته مې سخت احترام درلود. نو زه کله چې د ملي راډیو رئیس په توګه مې دنده ترسره کړه اولین کار مې دا و چې استاد ته مې زنګ ووایي. استاد همکاري نه درلودله. استاد هم ملي راډیو تلویزیون کې د خوځامې په شکل مقرر کړ. سپغه وخت کې وروسته ډاکټر سبایاز نیازی مو د استاد لپاره په راډیو کې د قران زده کړې یو پروګرام سي په اونۍ کې به ورځ نشریده. خلکو به په ژوندۍ باندې پښتنې کولې. استاد پروګرام مختبو یو ستر کار ستروسه زموږ یو ادوال ډیر کم په خبر دی او ما دغه استاد سره مې ورځ خبري وکړلې. په قران عظیم شان خو په څوار لس روایتو باندې لوستل کیږي. نو په ډیر تاسف سره وایم چې ما په لومړي سر کې استاد په د راډیو افغانستان هغه ته تلوښتم استودیو ستر استودیو د خدمت کې ورکړله. فوق العاده توګه د استاد صافتي کې دوه ورځې راته استاد موږ غوښتل چې مشورې مې کړم دغه څوار لس روایتونه چې د نړۍ تقریبا شاید درې څلور قاریانه 15 قاریانه دغه څوار لس روایت لوستي. استاد تر 12 روایتو پورې دغه روایتونه په سی بزی قنبول وار شوداس نور روایتونه ثبت کړل. متاسفانه سه دوه روایتونه پاتې دي چې وزارت ته ورسیده چې باید څوار لس روایتونه پرسته وي. ما غوښتل چې دغه روایتونه په سی ڈی باندې جوړ شي او نور په خپل خواله رسنۍ کې د نور د په ورستن بیا ویډیویم جوړول. نو استاد دغه ډیر خفه په دې سلام چې هغه روایتونه پات سول او د ژوند چې وازنه ارمان او سم د دوه روایتونه دوله سی ویل او دوه پات سول په څنګه کې نورم په تلویزیون کې یو پروګرام
من نه تلویزیون پر اوبته ما غوښتل پختم د رادیو یا تلویزیون. تاسو چې رادیو تلویزیون مخاطبان تعقیبول د دې هغه د تلاوت پروګرامونه به خصوصا پروژه کې څومره خلکو لیدل او تاسو ته څه معلومات درتل
لیدون کې خډیرو ځکه د استاد قدرتویم له 15 کلونو خو چې زما را پیادیږي په روزي په میاس کې به یو ساته تلاوت سي د استاد څه تلاوتونه یو ساته او څه نیم ساته او دا به نشریدل. یعنی ټول خلکو هر چیرته استفاده ترې کوله. وروسته خصوصي رسنۍ هم هغه کاپیانې موږ د تلاوتو ورکړلې په ملي تلویزیون کې موږ هغه تلاوتونه چې لوستي وو هغه بیرته په ګرافیک شکل تلویزیوني جوړ کړل. دا په یوټیوب چینل کې موږ استفاده ترې کوله. خلکو لیدل لیدون کې ډیر زیات وو. هم اوریدون کې هم لیدون کې. یعنی د استاد اړیکل اوریدون کو د استاد اړیکه په رادیو او تلویزیون کې روزي میاست ټول سره د سیاو یو هغه وسی باید د استاد تلاوت او اوري خلاص په مازیګر کې بنشریدل. نو ډیر زیات هم اوریدون کې دولدل هم لیدون کې دولدل او استاد په ډیر یو ښه انداز باندې اذانونه ثبت کړي په تلویزیون او رادیو کې چې هغه باید استاد په غږ نشریدل.
بله بله مننه کوم. دا که لاند کې وختم کم دی د کومه شخصي خاطره خوغه خاطره کوي یا څه خاطره چې تاسو ته مهمه ده جالبه ده که موږ سره اخر کې شریک کړي.
ها استاد خو د بار لو دی دی د استاد شیر دی علاقه مند لري شوقي. نو ما سره شخصي ما په رادیو کې کله کله خبرونه میچلې په څنګه کې می تکلمه دي شیر کوله. استاد ټول مجموعه ما تراوړې وي وای په هر هفته کې باید ما یو شیر د کلمه کې. نو کور کې وځ دکلمه او ریدل د ماته له سي په دې افتي کې د ماته دکلمه نه دیلې. ما ورته استاد مصروف و ما دا ونو بیا به دکلمه لري خو کېدلې د استاد تقریبا ما تر اتیا سلو دکلمه د دې شیرونه دکلمه کړې په رادیو کې او ریدل. نور خاطرات ډیر سر لره استاد سره. نو ما په اخر وختو کې چې له یو د کډوال کې دمه اخرین دیدن مې له استاد سره اوس ورغلم کور ته لاسونه مې ورته مچو کړل. عکس مې سره واخیست ډیر دیګر خونو
ډیر مننه کوم خغله مدقیق د جمهوریت نظام په وخت باندې د ملي رادیو تلویزیون معاون کور موادان چې خبري مراسله وکړي د استاد برکت الله سلیم په کارونو باندې وغږیږي. مننه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته او تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio
د راپورونو په اساس تمه ده چې پم دې را روانه ونې کې د دوشنبه پر اس په افغانستان کې د تماس چلې د غړو یوادو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او همدارنګه د روسیا او ایران چارواکي برخه لري. د بارونو یوادو ځنګړي استازي دا لومړی ځل چې د 2021 کال د اگست 15مې چې طالبان نو کابل نیولې هلته د سیمې د یوادو د استازیو غونډه جوړیږي. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت آسیا برخې لمرستیال سره په کتنه کې د همدې را روانې غونډې په ارتباط خبري کړي او دوی ویلي دي چې ګډون کوونکو یوادونو ترمنځ لا زیات همکاري په باب ټینګار شوی. جزئیات لسنا کاکړه ورو.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. یاد سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاس یا خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان یې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تکلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان سوابیونکي وګرځول شي او باید دوی سواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګنا خلکو له وژلو پرته افغانانو سره څه کړي. په دې دوه کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوې او آن د کورونو څخه لا وتلو محروم شوې دي.
د بشري حقوقو فعال مینی رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر نو باید سر موضوعي صحبت کړو
که دوی دې موضوع په اړه غږیږي نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیواله ترهګرۍ ته نه ووایي، یعنی چې طالبانو او نړیوالو ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینی لار ده چې دوی کولای شي د افغانانو او میرمنو تر څنګ ودرېږي.
افغانستان میتونه نسات شون
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په کوربه توپ د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیا او چین هیوادونو استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې خپل ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوی تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي و اړینه ده چې د کابل غونډه د دوه تر غونډې مخکې تر سره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډه به د فبروري په 14مه په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې د غزې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به هلته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغه ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8مې په برید کې لاس درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8مې پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر ټولو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ ویل چې تر هغه به د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د دوی مرستې بندي وي چې دا پیښه سمه څېړل کیږي. د اروپای ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپای ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپل پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایتالیا اعلان وکړ چې د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایتالیا حکومت پر یو ان روا خپل مرستې ودرولې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 2 منټه تر حمله وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزه پر تړانګي د مځکي هوا او بوله لاري بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حمله له پیل تر اوسه لشتر لشه شپږ ویشت زره 255 فلسطینیان وژل شوي او 4,500 ټپیان شوي دي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیل د اکتوبر د 2 منټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې قطع شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاستوایم. کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې ښاري لینونو او مسیرو کې ښاري بسونه لګ دي او په ځینو مسیرونو کې خو ملي بسونه نشته. دوی وایي د اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د شخصي موټرو چې سوارلې لګ دوي کرایه ورکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسولین وایي دا مهال د ښار د کابل ښار په 14 لینونو کې تر 100 زیات ملي بسونه فعال ساتلي خو منیشه د کابل اوسیدونکو د یو شمېر ډیروالي په پام په دې شمیر ملي بسونه بسنه نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په کابل کې د ښاري بسونو د کمښت ستونزه چې د کابل ښاریانو لپاره یو جدي ستونزه ده لا هم نه ده حل شوې. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ښاري ملي بسونو شمیر ډیر کم دی او په ځینو سیمو کې د دوی په خبره بيخي نشته. ماجبین چې دولتي کارکونکو او د کابل ښار د درلمان سیمې اوسیدونکو ده وای چې په دې مسیر کې یو ملي بس هم تاګ راتګ نه لري.
زه په درلمان کې اوسېږم، هر ورځ په دې مسیر کې تاګ راتګ کوم. په دې لاین کې هیڅ ملي بس نشته، موږ په شخصي موټرو کې تاګ راتګ کوو او له دې ستونزو سره مخ یو. ځکه دولتي مامورین یو او 8000 افغانۍ معاش اخلو، زما کرایه د ورځ 80 افغانۍ کېږي.
8000 معاش درې چې یزوره کرایه را به پردازیم او چې قدر ازوره مصارف خرچ خانه خود بکنید.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو مصور هم ورته شکایت لري او وایي چې پر یاد مسیر کې د ښاري بسونو شمیر ډیر کم دی.
کاربار نستا موږ بزرګ سبای چکیږي د دیفانه شل دیش بکرا ورکو شل دیش بم افانه کرا ورکو. موږ دولت نه اله لرو چې د ملي بسونه فعال کې زمونږه وسوره سیګه چراشو لاشو.
دوی وایي چې د ښاري وسایتو د کمښت له امله ډیری وخت شپې ناوخته کور ته راګرځي او ټکسي چلوونکي د شپې لخوا له دوی د زیاتې کرایې غوښتنه کوي.
اوس هم د هغه ډاکټر په اړه تاسو ته ریپورت خبرو چې په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان چې له پیدایښت یې شونډې چاکوي یا یې تالو سره نښتې وي عملیات کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. هو، ډاکټر عبدالغفار غیور دی چې په ترکیه کې اوسیږي خو هر کال دوه ځلې افغانستان ته یو سلګونو ماشومانو عملیات کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
همدارنګه زما کوشش دی چې ارزل رازمنو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسی د هغو زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات تر سره کړی چې شونډې په طبي ډول پرې او یا یې تالونه ختوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسېږي وایي هر کال دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لابچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبه خانی را جمع کړیو راجستر کړیو هغه ته ورغلم او د عملیاتونه تر سره شول.
هغه وای د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وی چې عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته ویل،
لابچاک او کامچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره وست نه لري چې هغه وکولای شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش همدای چې هر چې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نه شي د دغه د انستیزي دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالی باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلی کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور له لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکو او راره عملیات شوي ازادي راډیو ته ویل،
از ما به درزادګه کم
دوراره می پزه او شونډې پری وی او تری رنزیده ز ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم او راره می عملیات شو او سبحان الله بیخی خده سله ډاکټر صاحب نه ډیر خوشاله يم چې زما دوراره عملیات په بریالیتوب وک او سی چیره بیخی خولي شوه ده
صورتش پس به زیبایی خود اومد.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني،
د کوم یو قضیه حل کړه چې دغه سړی په خپل خزه ظلم کوي او هي قضیه خپل میراث غوښته شي مکتوبه کې قضیه د کومه شجره د پیسې لګوي قضیه سوق ده هغه د خزه په واړه پیسې لکی والله کې وو کې قربانه
یوی میرمن غاک مووبری د چویل د طالبانو په حاکمیت کله نورستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاک ناوریدل کیږي. د قضا برخه په خانی کارکون کې د دې ستونز علت څرګنی
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودل، په دې کې ډیر زیاتې قربانی د منګه خزینه شولې.
نن پام دی اکلغه گیګو ملټی ام وکړی قدر من اوردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ په چیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنگ کړ، لزده کړو او کار څخه محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباری شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر کوئ یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل حق غوښتی شي؟ افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه شجره ته فیصله کوي؟ هغه د ښځې په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي، والله کې وکړي قربانې چې اوم آسمان اور ته نازلم شي. پزه غواړه کې د فیصله نه کې چې هغه د خزه په فائدہ وسی اما خپل بې ځای فیصله کې قضا د کوم شو قاضي سوق ده ترنن ساته پورې تاسو لیدل چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زمو قاضي ده دا زمو پاچا ده دا زمو وکیل ده د یو سنشت سرته دولت د نه هر څه خپل ده هر څه خپل ورته ام دا اوس د در ما قضا چیرته ده چیرې د کوم یو قاضي حل شوی ده د کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل خزه ظلم کوي وحی تکي دا د سینې هغه فیصله تر اوسه شوی په افغانستان د تر نن ساعت پورې داشته ده چې خزه باندې ظلم ده دوی فیصله کړې د خزه په حق فیصله کړې مورستا سوګریدل چې د خزه په طرف وي
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شو چې ان په پانه لاسلیک نشوي کولای هغه زیاتوي چې طالبان حکومت په خاني مسلکي کسان په کورونو کې نیولي لکه د دې ماما چې ووس لیلا می خرڅوي
اته اریزه نشیل وسته زه درته ایم اریزه نشیل وسته زموږ سره نواله دولس کاله مکتب وی څلور کال پنځه کاله درس وی پات لاغه نماستری کې دکتورا کې راضی کنه یو وظیفه کړی د جمهوریت کې مانه لیدلې چې سوال سم پات یا شپاره سم پات وظیفه ولې تر څو دکتورا یې نه کړی دکتورا او ماستری سره براتل لا پی جی سره راتل بیا به تا وظیفه وکنه ان دومره زحمت هغه هغه ته به ترانی کې هغه د کانا مون پکري اندازه ما ماما د رتبه سانوال درود بسے اما پیگی لیلہ میں فروشی کئی ویلے دومرہ ردبہ جیگا وا دومرہ تحصیل اکڑا ننانے ستا پو دولت کی آگر لیلہ میں فروشی کئی ولی مگم آگا انسان ندر آگا وجدان نلری ولی آگا بے حق فیصلہ اکڑا وا صادقانہ چکم خدمات اکڑا صحیح اشخاص اندیب دو وزیفی نا لذکری دی مختل کسان اللہ ورکسان کمزے کی درس ویل کمزے کی ماستری کرے کمزے کی پیجی اخپل کرے
د میدان وردګو ولایت یو اوسیدون کې نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پریږدي ټول شی د دوی په کنټرول کې وي نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېرې ښځې د چاته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دوی موږ خبرې نه مینی کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دوی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سل فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي یا د هم په غوږ تیرنه وکړي په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې تیرنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې منی وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له داندو څخه لري شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول دغه تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخستل شوی په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لار نه ده د دې ترڅنګ هغه نهادونه چې عدالت تامینول که په خپل قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن د عدلی وزارت د کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې جرمی مسایلو کې دخیل ول دي ته هم ضربه ورسوله په دې معنی چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی و د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل دم دغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړل په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کیږي
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره د شی او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار د تحصیل د تعلیم له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې له اوس هم روانې دي او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره دی عدلی و قضایی نظام تا دستون زیرا ولاری کردی او په دې لپاره کوم خاص استراتیجی هم دلري په داسې حال کې چې وزنی لارې د هلي امداد چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې د ستادل راولي چې د سټانډردونو شپه کې وسی چې هغه د عدالت د تضمینولو لپاره مناسب وسی پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کیږي او د دې راتلونکي کې به په خپل حاکم نظام له ډیرو ستونزو نه خلاص سره مخامخ شي.
د خزو دی اقونو فعال قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمن ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپل د خزو په اقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکم او قضا او سرنوالۍ ته اصلا د خزو حق او حقوق مد نظر نه نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو لپاره قضا او سرنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرانوالانی خزه باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هر کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالی درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اطلاعات مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دی نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي، نو باید یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هغه خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې، نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لار سي قضا او سرانوالي ته خپل د قضایو لپاره د خپل د کیسوس لپاره، نو که د سخت مجبوریت خورزي هم د ډیر سخت برخورد سره مخ کیږي او ډیر د سي خواتوري ډیر د سي ضرورتوي برته راستونيږي. نن سبا کې خوند زندګي او نن تاسو ولې راغلي استه او نن دی غختل څو نه اول راغلي او ته ور صبر وکړه چې مو معلومات وکړو دا شریست حق کیږي نه کیږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کیږي، د سترګو د وړاندې څخه لري کیږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانی ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي، هغه سي برخوردونه د خزو سره کیږي چې دا په کل کې زورون قاعده او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست ونه شي، یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولای او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کیدلای شي.
bale mirman yazi lakatsanga staso di khabari ti ishara wakra azmung bala pukhtana mamda wa che yow shmir mirman yati di majburiyat la makhi qaza ta waraghli di aw khpal mushkil wlandi kray le 200 dir bad chalan sawaida da gasi waziyat ka dawam waka da tsum raziyan araun kayda tsum ra mirman nuri ham mayusaki gi pa khpal hukumat da tsum raziyan rasawi
daqiqan ay kash hukumat de da para yow fikr darludale yow tarz al amal darludale che هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلای او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په وړاندې کې ځای نیولای وای، نو خپل د بقا لپاره کار کړی وای، نو هلته دا چې دې برخه ته خاصه پاملرنه کوله، ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت د پاملرنه شوې ده، تر ډیره حد پورې، تر ډیره بید پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده چې د قران او د حدیث د بنا باندې الته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالۍ او د هر څه نظام چې جوړ ده د اوس فعلاً په افغانستان کې او زمين کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې اته تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمه دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پټیشه وهي او یو خپل د خلکو تر مابینس ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړل چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوقاري بندې کړلې، د څارنوالۍ او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی ماتورې شي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی یې زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي وی زپې وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه اغه آخري حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفعه کړل، په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي؟ میرمن نیازی،
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري، په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدل چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هر قضیه مرتبط وي او هر یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته، هغه څارنوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نس پې کوئ، بیا هغه سوری واخ خراب پرده ایسته کوي. نو دا یو ډیر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او څارنوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه څارنوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړه، یا اهل یې اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ونه لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پایتکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله، په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په څارنوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات زر نه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم؟ شاهدان خو د چا سره په سینه راځي؟ د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي، ځکه چې دوی دغه کړي دي د دې سبب دي، د دې باعث دي په حکومت داری کې د شیان ته ډیره خاصه پاملرنه باید وشي.
bale په اخر کې غو میرمن او ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډیر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي، چې دوی څه وایي مقصد په رقم باندې د کوشش کیږي چې بیرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کینی. دغه میرمن او ته باید تاسو ډاډ څه وي، یعنی دوی کله چې مجبور نه سي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغسې میرمن او ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بیرته لیږل کیږي، تاسو یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کیږي. تاسو خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسو ګناهګاره کیږي، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسو خپل ناهیلي کیږي شل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ. څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسو بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسو د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ، ستاسو د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بېوزونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي هغه څوک چې حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري، او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کیږي مه، ناهیلي کیږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامته اوسئ.
همچنان ما فقط غواړم خدای مو مل شه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایي میغونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
کو سمندر کدی راتا دے دنیا زمون شونډه د تن دینا پلک پلک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو گتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں میں طوفان نا دی دجوند د گلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم
ستا محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شی زما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
لور از تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا بند دا شپه تا پناوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زمان بند دا لورزه تختم چلا شور ډکستا غونډه تا پای هستا غونډه تا شپه تا بناوړ ماش پچو پا حل چوپا دا زما غونډه تا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه